انتقار کې په شوی تراګر بریټ کې سلور نوی کسان جوبل شوی هم دي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د اولمپک سیالیو نن اخیری ورځ ده. امریکا لا هم د میډالونو د جدول په سر کې ده. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر دي. امریکا تر دې دمه درې څلوېښت، برتانیا اوویشت او چین شپږویشت د سرو زرو میډالونه ګټلي دي.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول درنو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د مشال اونیزي خبرونې د مشال مرکه. په نننۍ مرکه کې تاسو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره خبرې اوریدلې شي. د مرکه زموږ کوربه بشیر ګواخ کړی د نورازي چې د مشال لډیو مرکې ته په ګډه سره وښو. اتمر صاحب ډېره مننه
خو چې تاسو موږ ته وخت راکوي او په اول سر کې کړه تاسو د خپلو سفرونو په اړه وایي چې تاسو په دې وروستیو کې مختلفو ځایونو ته سفرونه وکړو، خصوصا ایران ته مو د روسیې سفر و. که په دې اړه راته لږ وضاحت راکړي چې د مقصد دې څه دی؟
مستاسنه مننه. مهم مقصد د دې سفرو دا دی چې په دا منطقي کې موږ یوه اجماع درلودله. اجماع په دې ډول وه چې تروریزم په دې منطقي کې د ټولو هیوادو دښمن دی. د تروریستانو ترمنځ باید فرق ونه کړو. تروریستان ښه و بد نه لري، او د تروریستانو سره د مبارزې په ارتباط باید د دولتو ترمنځ همکاري، نه د دولتو او د خصوصي خلکو یا بنسټو او یا هم خصوصي کړیو ترمنځ. او بالاخره دا مو د اجماع عمده ټکی وي چې امنیت باید د ټولو دپاره وي، نه دا چې د یو دپاره امنیت او د بل دپاره ناامني. په دا اخره کلو کې د تروریزم وده په دې منطقې کې، ما په دې باندې څو ځلې تبصیرې کړي دي چې موږ یوازې افغاني کړیو سره مخامخ نه یو، طالبان یا د حقانی دادا یا نوري ډلې، بلکې موږ د پاکستانی ډلو سره مخامخ یو، موږ د منځنۍ آسیا د تروریستي ډلو سره مخامخ یو، او موږ د بین المللي تروریستي ډلو سره لکه داعش او القاعده سره مخامخ یو. هغوی نیت و ټول منطقې ته بد دی، و نورو هیوادو ته یې نیت کړی دی چې تروریزم ور انتقال کړي. زموږ هیواد ته یې سترګې نیولې دي تر څو دلته د تروریزم ځالګۍ جوړې کړي، بیا د دې ځای څخه و نورو هیوادو ته انتقال کړي. زما د سفر عمده هدف دا و چې یو دغه ارزونه په مشترک ډول وکړو د دوی سره، د هر یو هیواد سره، او دویم پر دې د دوی سره ټینګار وکړم چې دغه منطقوي اجماع باید وساتو. خدای مکړه داسې نه سي چې د یو دپاره یو تروریست ښه وي او د بل دپاره بد وي، چې دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې.
نو ادمر صاحب، تاسو په کې څه لاسته راوړنې درلودې؟ خصوصا د روس او د ایران، روسانو ښکارا ویلي دي چې د طالبانو سره دوی خبرې کړي دي. ایران په باره کې داسې رپوټونه چې دوی د داعش خلاف د طالبانو سره غواړي خبرې وکړي او یو داسې دغه ته ورسېږي چې د داعش پر ضد طالبان استعمال شي. تاسو روسانو او ایرانیانو ته څه قانع کوونکي ځوابونه درلودل چې هغوی د طالبانو پر ضد ستاسو د حکومت سره راکړه ورکړه وکړي؟
هغوی ته دا توضیحات ورکول شو که چیرې هر نوع مرسته د یو تروریستي ډلې سره وسي د یو بل چا په ضد باندې، متاسفانه تاوان یې هرومرو افغانستان ته رسیږي او د افغانستان دولت، ځکه موږ د دوی ټولو سره مخامخ یو. زموږ خبره و دوی ته دا وه چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت ستاسو دوستان دي. احتیاط وکړئ داسې یو کار ونه سي چې خپل دوست د لاسه ورکړئ، او یو دښمن چې ستاسو دوست نه سي کېدلی هغه د یو تاکتیکي کار دپاره استعمال کوي، اما په اوږدمهال کې هم ځان دپاره مصیبت جوړ کوي او هم زموږ دپاره.
د دوی جواب څه و؟
خورا زیات ښه اثر یې کړی، ښه اطمینان مو حاصل کړی دی. بیرته دوی دې ته تعهد لري چې دا اجماع باید وساتل سي. ځینو یو حتی د مرستو اقدامات وکړل. مثلا تاسو ولیدل چې هند کومک وکړي، د تیارو کومک وکړي، چین کومک را روان دی، د روسیې د اصلحې کومک وسوي، ایران هم په درشل کې دی د کومکو. البته دا د دې معنا دا نه ده چې خدای مکړه موږ د خپل متحدین لکه امریکا او ناتو کومکو سره سترګې پټوو. موږ خبره و دوی ته دا وه چې دا یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی، دا زموږ د ټولو په ګډه مسؤلیت دی، ځکه که خدای مکړه د افغانستان دولت او قواوې نه وي د دې تروریستان په مقابل کې دوی په منځنۍ آسیا په سور اور بدل کی او ټول هغه کې به نه روسیا رامه نه چین نه ایران نه کوم بل هیواد
مزمر زه داسې رپورټونه چې ایران خوشاله نه دی چې کوم بندونه جوړیږي د هلمند کې یا د پداغه وګو باندې چې ایران ته ځي هغه باندې ایران نه دی خوشاله هغه بندونه چې اوبه چې پاکستان ته ځي په لون پاکستان نه دی خوشاله او د روسي تشدد چې دی د روسي جنگ زیاتېدل چې دی د دې وجه هم دغه د اوبو مسله ده تاسو ایران سره په دې اړه خبرې وکړئ
متاسفانه د تروریزم د اوبو په حق نه دی پیدا شوی بلکې د ډېر پخوا سره پیدا شوی کله چې موږ دا بندونه حتی جوړ کړي هم نو تروریستان یې راوړل او زموږ پر ضد یې استعمال کړل او دویمه خبره دا ده چې په ډېر صراحت په صداقت د دوستۍ سره مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی دا کار کوو او په هر ترتیب چې امکانات ورته برابروو اما افغانستان ځینې ملي او بین المللي ژمنې لري د اوبو په هکله طبعا موږ بین المللي ژمنې لرو همسایه مو هم حقوق لري موږ هم خپل حقوق لرو موږ به هیڅکله د خپل همسایه حقوق ځینوان نه خلو لکه چې وامو نه خستئ اوس تاسې وینئ چې د مرحوم موسی شفیق په وخت کې د هلمند په ارتباط موافقتنامه امضا شوه د ایران سره بنان تر ننه پورې هغه یې موافقتنامه صحیح کار ورکوي نو امید دی چې په دغه موافقتنامې د موډل په بنسټ باندې موږ وکولی شو د نورو هیوادو سره همکاري وکړو اما په دې کې یو اصلي شرط به همیشه دی چې د افغانستان د خلکو حق مسلې ته راځو په هغه باندې د افغانستان دولت یو قدم هم نسی کولی چې شاته ولاړ شي
که اتمر سم کورنۍ موضوعاتو ته راشو طالبانو سره خبرې په کوم ځای کې د وروستیو کې بیا داسې هیلې راپیدا شو تاسو د چین سفیر سره وکتل چې کېدی شي خبرې بیا شروع شي امکان شته
تر اوسه پورې خو دوی هیڅ د سیو مثبت حرکت نه دی کړی چې موږ امیدواره کې نه د چین سره نه د دې څلور جانبه سره او نه د نور کوششونه چې روان دي د سیو مثبت قدم دوی نه دی پورته کړی یوازینی کاری چې کړی دی چې رنگ رنگ جنگونه د خپل ملت په ضد د خپل خلکو په ضد هغه د خارجیانو په اتحاد او په اتفاق یا یو خارجي هیواد پر سر دی او یا ترڅنګ دغه نورې خارجي ډلې چې ما ویل د منځنۍ آسیا بین المللي ډلې او د پاکستاني ډلې چې دي دا ورسره د لشکرې طیبې سي نیولې بیا تر ازبکستان په اصطلاح اسلامي حرکت او القاعده او داعش یعنی دوی تر اوسه ښه نیت نه دی څرګند کړی زموږ خبره و دوی ته دا وه که د نیت د جنګي د خارجیانو په لمسون باندې په یاد ولرئ چې موږ به هیڅکله د ملت بې دفاع پرې نشتو په همدې خاطر په د اول ورځ چې حکومت ته رالو مهمه امنیتي موافقتنامه مو لاسلیک کړه ځان مو آماده کړئ ملت مو د دفاع دپاره آماده کړئ اما د دې آمادګۍ تر څنګ مو د سولې لاس اوږد کړئ او خبرو ته مو را دعوت کړئ اوس نو په دې مسلې کې نه د طالبانو او د دوی د مشرانو کوم خاص تعهد او ژمنه او ښه نیت موږ لیدلی او نه متاسفانه د پاکستان
نو د پاکستان په اړه موږ داسې واورېدل چې ډاکټر سیو اشرف غنی ته یې ځینې خطونه راولېږل چې بیرته دا پروسه شروع شي د دغې خطونو تاسو څنګه جواب ورکړئ
خطونه نه دي راغلي اما احوالونه راغلي دي او طبعا موږ ډیپلوماتیک کې اړیکې لرو د دوی احوال دا وایي چې موږ کوشش کوو چې دا خبرې شروع شي د ولسمشر خبره و دوی ته دا وایي چې دا خبره په څرګند په خپل مشهور بیان کې و پارلمان ته وکړه چې موږ ورور نور ستاسو د سولې لپاره د کوششو هیله نه لرو زموږ یوازینی هیله ستاسو دا ده هغه موافقتنامه مو چې راسره امضا کړې وه یعنی تایید مو کړی وي د دې چار جانبه موافقتنامې په هکله هلته مو ژمنه کړې وه چې که څوک صلح دپاره نه راځي نو تاسې به یې د خپل هېواده وباسئ تاسې به ځای نه ورکوئ تاسې به اقدام وکړئ په دوی په ضد باندې نو اوس موږ تاسو ته وایي چې دا خلک صلح نه کوي هر پلا چې موږ د صلح ږغ پورته کړو د یو نوی عملیات پر موږ اعلان کړي او دوی ته مو وویل چې دغه مشران یې نو اوس وباسئ د خپل هېواده که جنګ ورسره نه کوئ وی باسئ د خپل هېواده هر خواته چې ځي هر بلا چې غواړي هغه دې وکړي اما ته د هېواده وباسه په دې کې زموږ سره درواغ وویل سو په دې کې زموږ سره صادقانه چلند ونه سوی زموږ سره خبره پټه کړه چې اصلا د دوی مشران زموږ سره نست او کله چې د منصور په هغه حمله کې وو بشتید نو د جیب سره پاسپورت هم پیدا سوی دی هېواد او د بل هېواد ویزه هم برام آقا بندی بودم و مشغول دوی تو سرده مسئله پر دیر صداقت سره مطرح کرد چه چه کوی ولی ولی دا درواق بایست دا ساسو پا گتا نده تروریزم با و تاسو تا هم سور اور سی یوازی زموش کور پا دی که نسوزی دا دی اور لما تر تاسو هم رسی جا در رسیده لی دا تروسه بودی نو زه هیل دا لرم چه دوی بکولی سی سلیم عقل پیدا که او دی خبری تا متوجی سی چه پا افغانستان که امن دا دوی پا گتا دی پا افغانستان که جنگ جگره لمنه و دوی ترسیش
نو پاکستانی داوی چه دلتا پاکستانی طالبان دی و افغان حکومت او هند دی ملاتر که خصوصا اوس په بلوچستان کې یو بریدو شو او دوی پلاب هند واچول او ویل چې دا افغانستان ناراضی دلتا دوی حملې کوي دلتا وی یادونه کې چې پاکستانی طالبانو مشر فضل الله او نور تروریستان دلتا شته تاسو د افغان حکومت په حیث باندې د دې خبرې ځواب څنګه وایي ځکه دوی وایي چې په کونړ کې هم شته دوی سره اسناد دوی وایي چې موږ سره شته او موږ تاسو ته درکړي حکومت ته مو ورکړي
سراسر غلط بی معنا بی بنسټ خبره خو ما یې د مشرانو سره خبرې په دې هکله د افغانستان د حکومت په نمایندګي کړي دوی ته مې وویل چې ښه په دا تېر دوه کلو کې چې دا حکومت راغلی دی راځئ چې اسناد واچوو چې چا د دې تروریستانو په ضد زیات عملیات کړي دي د دوی ماشومان یې چې وویشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتي خالد هغه مو دسکیر کړ دوی مو راوغوښتل چې د هغه د پوښتنه وکړي د هغه کس دی چې تاسو روزلی وی ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل بدن په دې کې نه افغانستان دی نه هند دی په دې کې ته پخپله یې اور دې بل کوي اور لمنه تر تا رسېدلې ده ښه موږ خو دا کار وکوي په دې خاطر چې هر انسان چې دا مسکین ماشومان یا ملکی کسان وژني دا تروریست دی په هر نوم چې یې دا نز موږ د دین په اصولو کې و دوی ته موږ ځای لرو په افغانستان کې نز موږ په دودو په رسومو کې نو د دوی سره ما یو پوښتنه وکړه چې ښه دا خو زموږ کار یو تروریست وي ستاسو اولادونه یې ووژل په پېښور په مکتب کې موږ ونیول تاسې موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی او تاسو نیولی د حقانی د شبکې سه یا د کوټې د شبکې سه یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی تاسې یې راوښیاست کوم شی لرئ نه په دې کې هم سری ټیټ سي سترګې لاندې ولویش بله پوښتنه مو وکړه چې ښه خو ته به هم دعوه کوې زه به هم دعوه کوم په دا څلور اړخیزو خبرو کې مو پوښتنه ځینې وکړه چې ښه راځه چې خی دا وکړو ته پر ما دا اتهام لګوې او زه خو اتهام نه لګوم زه خو حقیقت درته وایم منصور هلته وژل کېږي ملا عمر هلته وفات شوی او اسامه بن لادن هلته ووژل شو دا خو ټوله دنیا ولیدل اوس هم ته انکار کوه چې زما په ملک نه دي پروا نه کوي راځه چې یو درېمګړی راوغواړو ته په چین اعتماد لري په امریکې اعتماد لري دا دوه به راوغواړو ته هم تعهد وکړه په دا څلور اړخیزو کې چې دغه کارونه کوي زه به یې هم وکړم بیا به وګورو چې یو درېمګړی راشي دا تصدیق وکړي چې کوم یو رښتیا وایي کوم یو صداقت لري دغه څه هم پښې وایستلې همدا خبره یې د څلور جانبه د خبرو سره وایسته چې نن موږ درېمګړی نه راغواړو موږ ورونه یو خپل په منځ کې جوړیږو نو څنګه ورونه یو سره چې ته زما دښمن په خپلې خاورې کې ساتې رالیږي هلته بیا راځي زما ملک ته ږغ کوي چې د افغانستان دښمن بعد د دې زموږ دښمن دی دا یې هم د حکومت مشر وایي او هم یې د پوځ مشر وایي حقیقت بیا چه شي راووځي چې همهغه دښمن مشر یې په خپل هېواد کې پناه ورکړي ځای ورکړي اسلحه ورکوي او پاسپورټ ورکوي نو په دې کې متاسفانه دوی درواغ وایي
نو د دې حل څه شی دی اوس آیا افغانستان په پوځي نظامي لحاظ دومره قوي دی چې خبرو ته شا وګرځوي او جنګ
دا چې موږ تروریزم له منځه وړو او که د خدای رضا یې بالاخره موفقیت پیدا کوو پر تروریزم باندې په دې کې هېڅ شک مه کوئ موږ په صحیح لاره روان یو د خدای په فضل و کرمه سره دا ملت پخوایه هم په هر جنګ کې برای ممالی دی اوس به هم په دې جنګ کې کامیاب شي
حزب سره خبرې څنګه شولې یو ځلې خبرې شروع شوې بیا ځینې خلکو وویل چې دلته په ار کې دننه ځینې کړنې غواړي چې دا خبرې کامیاب شي اوس بیا داسې اوازې دي چې خبرې شروع شوې څومره ورته خوشبینه یاست
خبرې هم دا اوس چې موږ تاسې خبرې کوو خبرې روانې دي زموږ د صلح شورا د دوی سره ناست دي دا موږ ته یو امید راکوي تر هغه ساعته چې خبرې روانې وي تر هغه ساعته پورې امید شته تا توکل په خدای زده نه وایم چې خبرې به اسانه وي. درې څلور مسلې دي چې په هغې کې ستونزې شته. د هغوی یو نظر دی، د دولت بل نظر دی، د صلح د شورا نظر په بل ترتیب دی. توکل په خدای، موږ امید ورته اوس هم لرو.
د داعش خطر څومره لوی دی، خصوصا د منطقې په ننګرهار کې تاسو هلته تللي هم وایي، ډېر عملیات هم وشول، تاسو ډېرې سختې خبرې هم وکړې. د دوی تاسو آینده یې ګورئ په افغانستان کې چې دوی به هم یو غټ زورور ډلې په حیث راڅرګند شي که نه، تاسو به وکړی شئ چې دا مات کړي.
که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي، هغه به هم همدومره لوی شي لکه چې دا نورې بلاوې لوی شوي دي. که هلته ځالګۍ پیدا نه کړي، له منځه یې وړلی شو په اسانۍ سره. اوس وګورئ، کله چې موږ ولاړو ننګرهار ته، یو داسې یو حالت موجود وایي چې د یوې خواسه خلک بې نهایت په تشویش کې وو، او د بلې خواسه ځینې هم غیر مسؤولانه خبرې کولې، دولت د داعش د منځه وړلو دپاره تعهد نه لري، دا نه لري. اما حقیقت دا دی چې دولت کله چې د هلمند، کندهار، روزګان د عملیاتو څخه قوي فارغې شوې، نو رالی په داعش پسې ننګرهار ته. اوس تاسې وګورئ چې په کوټو په چین کې پر داعش څه حال دی. دولس مشران په شمول د حافظ سعید ووژل شو. ولې دولت په دې شدت عمل وکړي؟ ولې دولت په دې قوت عمل وکړي؟ دا دولت هیڅکله دا خبره نه هیروي چې دوی زموږ سپین ږیري او مظلوم کسان قطار کښېنوه پر ماینو باندې، بیا یو یو منفجره کوي. دولت تصمیم ونیوه چې د دوی هیڅ پټنځای به په افغانستان کې پرې نه ږدي، او دوی ته به بیا دا اجازه نه ورکوي چې داسې ظلم زموږ د خلکو سره وکړي. نو بنان دا عملیات وصول، عملیات په قوت روان دي، او زه غواړم دا په دې باندې ټینګار وکړم چې دا د دوی د اوسنۍ امکانات او ظرفیتونه دا به ټوله له منځه ولاړ شي. اما که چیرې بیا په پاکستان کې دوی ځای پیدا کړي او د هغه ځای سره تمویل او تشخیص شي، متاسفانه دا مصیبت به هم دوام کوي.
یو مخکینۍ پوښتنې سره اړه لري، هغه د روس کلاشینکوفونه چې هغه داسې ریپورټونه خپاره شول چې هغه کلاشینکوفونه هغه هم خرڅ شوي دي په بازار کې، بلکې د طالبانو لاسته ورغلي. ځینې ریپورټونه خو داسې وو چې هغه کلاشینکوفونو عین شی جعلي کاپي ټپي جوړه شوه، او هغه اصلي والا پاکستان خواته لاړل او جعلي دې خواته راغله. د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ځکه چې او یو ستاسو د سفر په باره کې دا ویل کېږي چې روس په دې خوشحاله نه و، تاسو دې لپاره هم تللي وایئ چې هغوی قانع کړي چې داسې نه وي؟
سراسر دا هماغه د دشمن تبلیغات دي چې بی باوري رامنځته کړي. دا اصلحه د وزارت داخلې د خوا توضیح شوه و خپلو پولیسو ته. وزارت داخله دا خو لس سره وو، په لکهاوو اصلحه یې په مسؤولانه ډول توضیح کړې. روسانو خو پخوا هم کله چې حتی زه وزیر داخله وم، شل زره تر دېرش زره بیا وروسته بعد از من هم له سره کلاشینکوف راوړل، نو توضیح شول. دولت کې یو نظام شته، یو سیستم شته، سلا قیدیږي، یو چا ته ورکول کېږي. تاسې که سبا وغواړئ چې ولاړ سئ وزارت داخلې څخه پوښتنه وکړئ، تاسو ته به دا خپل لیست درکړي، ولاړ سئ پوښتنه یې وکړئ. دا منطق هم څوک مني چې موږ هره ورځ د خپل باشهامته سربازانو شل کسه او صد شهیدان ورکوو، بېرته هماغه دښمن ته خپله اسلحه ورکړو چې هغه مو په ووژني؟ یو سړی خو باید یو اندازه منطق ولري چې کوم شی حقیقت لري په دې ملک کې. حقیقت دا نه دی، او په ځینې حالاتو کې داسې سوي دي، خو جنګ دی. په جنګ کې سلام له منځه ځي، او متاسفانه زموږ خلک هم شهیدان سوي دي. موږ هم سلا په لاس راوړو کله کله په ځینې ځایو کې. په جنګ کې مو مشهوره خبره ده چې الوا نه تقسیمیږي، اما هغه یو شی دی که یو پنځه شپږ دانې سړی د لاسه ورکېمه ده چې لس زره توپک ده طالبانو ته جعلي په لاس کې ورکړل شي. سراسر غلط، سراسر درواغ. په دې خاطر دا درواغ دوی دغه کوي، په دوی باندې اوس اور بل سوی دی. دوی خو په دې فکر کې وو چې دا یوازې امریکا او ناتو ده چې د دوی په ضد باندې د افغانستان حکومت سره کومک کوي. نن ټوله دنیا هم ودروله د دوی په ضد باندې، هم روسان به اسلحه راکوي افغانستان دولت ته، هم چینایان. دې څه دوی ورخطا سوي دي. اوس دا تبلیغات کوي چې هله د افغانستان دولت ته سلام ورکوي، چې دا بیا ځي طالبان ته. دا د آی اس آی تبلیغات دي، دا د طالبانو تبلیغات دي. په دې باندې معقول فکر هیڅ کله دا باور نکي.
د طالبانو جنگ ډیر زور واخیسته هلمند کې، اوس ډیر شدید جنگ روان دی په نور ځایونو کې. دننه په داخلي سیاستوالو کې، سیاسي کړیو کې هم ځینې مشکلات لیدل کېږي. تاسو د ملي وحدت د حکومت ژوند څنګه ګورئ؟ ځینې خلکو چې کېدای شي پاتې نه اوسي، ځکه چې ډېر خلک د لویې جرګې غوښتنه کوي چې دا تعهد شو چې لویه جرګه باید راغوښتل شي او هغې ته تقریبا د هغې مودې ته 20 ورځې پاتې دي. تاسو ولس ته څه ځواب لرئ په دې حساب کې؟ مطمئنه کولی شئ؟
اول ډیر تاسف کوم چې کله کله داسې کارونه وسي چې خدای مکړه د ملي وحدت د حکومت و ژوند او بقا د سوال لاندې راوړي. دا د تاسف خبره ده. دې کې هیڅ شک مه کوئ چې په هر حکومت کې او په هر نظام کې اختلافات وي. د یو حکومت او د نظام وړتیا به په دې کې چې خپل اختلافات د معقولې لارې سره حل کړي، خبرې وکړي، کښېني، ملت ته تشویش پیدا نه کړي. دا د تاسف خبره ده چې دا تشویش پیدا شوی دی، اما زه اطمینان لرم چې دا تشویش به رفع شي. په افغانستان کې به حکومت، د افغانستان دولت دا به دوام کوي، لیک شک مه لرئ. اما دا خبره چې د لویې جرګې مسله کله کله راپورته کېږي، و پر دې حکومت ژمنه کړې وه چې لویه جرګه باید راوغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیلاتو د بررسي دپاره. دا ژمنه وه، او په دې هکله باید د اساسي قانون جرګه راوغوښتل سي چې تعدیلات که چیرې جرګه یې لازم وګڼي را دې وړي، که یې ونه ګڼل خو د جرګې کار دی. د قانون اساسي کې تعدیلات راوستل او د ملي وحدت حکومت د بقا او ژوند په ارتباط اصلا یو رد دلته موجود نه دی، یوه رابطه نشته. دا جرګه د دې دپاره نه راغوښتل کېدله چې د ملي حکومت پر آیندې باندې تصمیم ونیول سي،
یا د نظام تبدیل،
یا د نظام هغه راغوښتل سوي به خو یا موافقتنامه باید خلک ولولي. تاسې وګورئ په موافقتنامې کې واضح نوشته سوي دي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره که چیرې هغه هم جرګه یې لازم وګڼي. د دې حکومت مشروعیت د انتخاباتو سره دی. رئیس جمهور مشروع په انتخاباتو راغلی، دا یوه مسله. دویم، یو بل مشهور رئیس جمهور په ځای کې وي چې دوره یې ختمه سوه، دې رئیس جمهور ته په مشروع ډول قدرت ور وسپاري، تالیف یې پر ځای کړي. بنا ته مشروعیت بنسټ دی. د حکومت شکل کېدای سي فرق وکړي، هر شکل چې نیسي خپل مشروعیت د رئیس جمهور سره اخلي چې رئیس جمهور یې د خلکو د رایې سره اخلي. په دې هکله که خدای مکړه کوم څوک بل نظر لري، نو یو ور دي دا قانون اساسي ولولي چې دا غصره په ټکر او په تضاد کې رانسي. که بل نظر ما سي واده دي ولري، معنا یې دا ده چې د قانون اساسي سره موافق نه دی. دوی به وایي چې په قانون اساسي کې دا نشته چې رئیس اجرایه یې بلې وو. دا نشته. رئیس اجرایه یو اجرایوي برخه د حکومت. مثلا په قانون اساسي کې هم ټول وزارتونه معلوم نه دي چې دا وزارت دی نه دي، دا د فرعي قوانینو خبره ده. په دې کې رئیس جمهور چون مشروعیت خپل د انتخاباتو او د قانون اساسي پر بنسټ اخلي، بیا دا صلاحیت لري، قانون اساسي صلاحیت ورکړی دی چې په حکومت په شکل کې، په ساختار کې، په سازماندهي کې د صلاحیت لري چې اقدامات وکړي.
نو ته لوی جرګه حکومت نه راغواړي؟
نه، لوی جرګې ته حکومت شمن دی، باید یې راوغواړي. دا تعهد موږ کړی دی په موافقتنامې کې راغلی. اما کومه لویه جرګه؟ د اساسي قانون لویه جرګه، او د کوم هدف دپاره؟ د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره. دغې دپاره حکومت ژمن دی، نو باید وخت یې راورسېږي، وخت یې انتخابات دی. انتخابات باید وشي چې ولسوالۍ شوراګانې هم انتخاب شي. دغه دپاره هم حکومت ژمن دی چې هرومرو باید وشي. ډېر د خواشینۍ ځای دی چې تر اوسه نه دی سوی. دا په دې خاطر نه دی سوی چې څوک ښه نیت ورته نه لري. متاسفانه یو جنګي حالت دی، یو سخت حالت دی پر وطن راغلی دی. او تاسې باید په یاد ولرئ چې زموږ ټول انتخابات چې پخوا سوي دي، یو اندازه تاخیر پکې راغلی دی. کېدای سي په دې کې تاخیر زیات دی، اما په هر انتخابات چې پخوا سوي دي تاخیر راغلی. د دې معنی دا نه وه چې پخوا ورته ژمنتوب نه وي یا اوس ورته نشته. حکومت ورته ژمن دی، انتخابات باید وشي، دغه پر بنسټ جرګه او جرګه باید راوغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیل لپاره. ډیره مننه. سلامت اوسئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
جوړ تا په خوب